دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سوری کې د ترکیه د رول په اړه په دغه وخت سخت نیوکه کړې دي او خبرداري ورکړې دي چې هغه په سوریه کې د پوځي عملیاتو پریکړه وکړه نو د انکرې اقتصاد به په ټپه ودروي. ولسمشر ټرمپ وویل چې هغه به د ترکیه اقتصاد مکمله تباه او ویجاړ کړي که چیرې ترکیه د سوری نه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته په دغه ملک کې پوځي مداخله وکړه. ولسمشر ټرمپ وویل چې دغه ډول عمل به د حد نه وتل وي. دغه راز جمهور رئیس ټرمپ وویل چې د امریکا سرتیري به تر څوها په سوری کې میشت وي. اوس یې وخت راغلی چې بیرته امریکا ترستانسي غول.
We've been there for many years, long, many, many, many years beyond what we were supposed to be. Not fighting, just there.
مشالته لډیرو کلنو راسیو او په کار دا و چې دومره وخت تلته نو پاتې سی وي. دوی هلته جنگم نه کوي خو هلته پاتې دي. خو اوس یې وخت راغلی دی چې بیرته راستانسي. د سوری نه د امریکا عسکرو د وطنو نه وروسته به هلته د کردانو ملیشیا یوازې پاتې سي چې امریکا یې تر اوسه پورې ملاتړ کړی دی. د کوردستان کارګر ګوند د 1940 کال راهیسې له ترکیه څخه د بیلتون غوښتنه کوي او وسلوال مقاومت کوي. په دغه مبارزه کې تر دې دمه لسګونه زره خلک وژل سوي او ژوبل سوي دي. له بلې خوا د ترکیې رسنۍ وایي چې د ولسمشر ټرمپ سره به طیب اردوګان د نومبر په میاشت کې په امریکا کې وویني. د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ په هغې اعلامې کې چې د یکشنبې په ورځ خبره شوې ویل شوي چې امریکایي وسلوالې قوا به هلته د حمایوي رول نه لاس واخلي او په نظامي عملیاتو کې به هم ګډون نه کوي. دغه اعلامیه دا هم وایي چې امریکایي قواوو د داعش خلافت ته ماتې ورکړې او په عاجل ډول هلته بیا ظهور نشي کولی. د سوریې ډیموکراتیک قواوو په امریکا باندې اعتراضونه کړي او وایي چې امریکا د ترکیې او د متحده ایالاتو د موافقې په اساس خپل مسؤلیتونه نه پوره کوي. ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د خبر اعلان سره د خبرو په وخت کې ویلي چې هغه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره د امریکایي قواوو د ایستلو د مسلې په باب ټلیفوني خبرې کړې دي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې استازی وایي چې هغوی ډیر بد حالت ته ځانونه چمتو کوي.
وسلوال طالبان وایي چې افغان حکومت د بګرام له زندان څخه یوولس لوړ پوړي طالب بندیان خوشي کړي دي. په خوشي سو بندیانو کې د کونړ او نیمروز ولایتونو لپاره د طالبانو نومول سوي والیان شیخ عبدالرحیم او مولوی رشید هم شامل دي. ویل کیږي چې د طالبان د درو هندي اتباعو سره تبادله سوي دي. سره له دې چې نوې ډلې تر اوسه د دغو هندي اتباعو د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي خو طالبان دا کوي چې دا کار سوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د دفاع وزارت او حکومت تر اوسه د طالبانو د خوشی کېدو په حق لڅ نه دی ویلي خو یو افغان چارواکي د نوم د نخودلو په شرط ای پی خبری آژانس ویلي دي چې دغه طالبان د دریو هندي انجینرانو په بدل کې خوشی شوی چې طالبانو تختولي او بندیان کړی وو. دا طالبان وروسته تر هغه خوشی شول چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په پاکستان کې د طالبانو د استازو سره وکتل. خود افغانستان د حکومت د چارواکي ویلي چې د خلیلزاد او طالبانو ملاقات د کسانو د خوشکولو په حق له هیڅ تړاو نه لري.
د عراق جمهور رئیس بیرام صالح د دوشنبه په ورځ د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. په عراق کې لتیری یوې اونۍ راسې پراخې مظاهرې سوي دي او تیره شپه په بغداد پلازمینه بغداد کې لوی مظاهرې وسوي او پوځ منل ده چې د زور څخه کار اخیستی دي. د یکشنبه په ورځ د حکومت ضد په مظاهرو کې د تشدد په پیښو کې 15 تنه ووژل شول. په عراق کې د اداري فساد ګرانۍ او د ناقابل حکومتدارۍ ضد د څو ورځو نه خونړۍ مظاهرې روانې دي. تر اوسه پکې د سلو نه زیات کسان وژل سوي دي او د 6000 څخه زیات زخمیان سوي دي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالهدا د اداري فساد د ختمولو او د حکومتدارۍ د سمولو لپاره د اصلاحاتو اعلان کړی دي خو د هغې باوجود مظاهرې دوام لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سه‌شنبه په ورځ چین ته ځي او هلته به د چین جمهور رئیس شی جی پینګ او صدر اعظم لی کیچینګ سره ملاقات وکړي. په دغه ملاقات کې به د بیجینګ او اسلام آباد دواړو ښځو اړیکو ترڅنګ د کشمیر له وجې په سیمه کې راپیدا سوي تاوتریخوالي باندې هم خبرې وسي. تیره ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان له دفتر دخوا ویل سوي چې په دغه دوه ورځني سفر کې به د پاکستان اقتصاد، پانګونه او د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم قوي سي. د هند حکومت لخوا د اگست په میاشت کې د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو وروسته په دغه سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دا و خبرونه.
د درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه تا د اکتوبر په ومه په افغانستان باندې د امریکایي ځواکونو د برید اتلس کاله پوره کیږي. د سیاسي چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اتلس کلن حضور د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو عمده لامل ګڼي، خو ځینې نور بیا وایي چې لا هم په افغانستان کې جګړه روانه ده او د امریکا پوځي حضور افغانانو ته هیڅ ګټه نه ده کړې. په دې اکله پامو کې د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکایي ځواکونو د برید اتلس کاله پوره کیږي او لا هم په دې هیواد کې جګړه او ناامنی دوام لري، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي نو په دې هیواد کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. د دغه کارپوهانو له ډلې د پوهنتون استاد فاروق بشر امریکا غږ ته وویل که څه هم په افغانستان کې د امریکا د اتلس کلن پوځي حضور په نتیجه کې لا هم دلته ناامني شته او جګړه له افغانانو قرباني اخلي، خو اوس افغانان د اویایمې لسیزې په څیر د کورنیو جګړو شاهدان نه دي.
یو شی اوس زه لیدلی سم چې په افغانستان کې حداقل هغه خانه جنګي له منځه تللی، په دې معنا سره چې هغه قد قتال کله چې مجاهدین افغانستان ته راغلل افغانستان کې قد قتال شروع شو تقریبا شپیتا بیا زره کسان یوازې په کابل کې ووژل شو. هغه اوس نشته که چیرې بیا هم تا امریکا د افغانستان څخه ووزي زه د اطمینان درکوم چې بیا هماغه سولوار یا خانه جنګي شروع کیږي په افغانستان.
خو ښاغلی بشر په افغانستان کې د یو قوي نظام د رامنځته کولو، د بشپړ امنیت ټینګولو او د تلپاتې سولې د راوستلو په برخو کې امریکا ناکامه وبلله. لا بلې خوا د پوهنتون استاد فیض محمد ځلان بیا وایي چې په افغانستان کې د امریکا د اتلس کلن پوځي حضور په نتیجه کې نه یوازې جګړه پای ته ونه رسېده، بلکې د ناامنیو لمن لا پسې پراخه شوې او حتی په کابل کې خلک ځان خوندي نه احساسوي. ښاغلی ځلان د سولې په برخه کې د امریکا وروستیو هڅو ته په اشاره وویل افغانانو تمه درلوده چې د دغو هڅو په نتیجه کې بل اتلس کلنې جګړې وروسته په افغانستان کې سوله ټینګه شي، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له ودرېدو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې جګړه توده شوې ده.
موږ د ولس په توګه د ملت په توګه باندې هیله لرو چې د جګړې د بدمرغۍ د سولې د خبرو په بریالۍ هڅه باندې تمنه زلاله شي. دویم د سولې څخه وروسته د نړیوالو ژمنې هغه باید له افغانانو سره یوګ محل لپاره خوندي شي تر څو موږ وکولای شو د نوې کول پر اټو کېدو سره افغانستان له بدې حکومتوالي څخه، له فساد څخه، د مخدراتو کوله کرکې قاچاق څخه، له جرمي اقتصاد څخه، له دې څخه وباسو.
وسله والو طالبانو هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اتلس کلن حضور په تړاو یوې اعلامیه کې له امریکا څخه غوښتي چې د تیرو اتلسو کلونو په څیر باید نور فرصتونه له لاسه ورنه کړي او د زور او ځواک کارولو پر ځای د مسایلو د منطقي حل لپاره اقدامات وکړي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن سازمان اتلسم کال ته د امریکا او طالبانو جګړې د داخلېدو په مناسبت یوې اعلامیه کې ویلي چې افغان اتلس کلنو ماشومانو خپل ټول ژوند په جګړه کې تیر کړی دی. په اعلامیه کې راغلی چې افغان ماشومان هر ورځ د بمونو په چاودنو کې ژوند کوي او د روانې جګړې 40% قربانیان هم تر اتلس کلنۍ کم عمره ماشومان دي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون دغه اعلامیه ته په اشاره وایي چې روانې جګړې اکثر افغانان له خپلو بشري حقوقو څخه محروم کړي دي. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور امریکا غږ ته وویل
زمونږ په دې هیواد کې متاسفانه ډیری خلک د تعلیم له حق نه محروم دي، ډیری خلک د صحت له حق نه محروم دي، فقر او بیکاری، ډیر خلک د کار له حق محروم دي، د امنیت د نشتون له امله او دغه د تاریخوالي کچه ورځ په تیرېدو سره د لوړېدو په حالت کې ده. دغه ټول هغه مسایل چې د بشري حقوقو له جملې څخه متاسفانه موږ دې شاهدان چې زمونږ په جنگي ټولنه کې د ډیرو دغه نوي نسل د ډیرو حقوقو د نقص مسله را مطرح کیدلی شي بدبختانه.
ښاغلی مشکور د جګړې لخکېلو خوا اوسخه وغوښتل چې په خپلو جګړهییزو برنامو کې د عامو خلکو د خوندیتوب او د هغوی د انساني کرامت په ساتلو کې ځان مکلف وګڼي. د امریکا متحده ایالاتو اتلس کاله مخکې د 2020 کال د اکتوبر په ومه په افغانستان باندې وروسته له هغې برید وکړ چې د طالبانو رژیم امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له سپارلو څخه ډډه وکړه.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هله ده چې هېره یې نه کړي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بمباریو او د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله د امریکایانو په ضد د عام افغانانو غوسه زیاته کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی کوښښ کوي چې مرګ ژوبله کمه او له عامو افغانانو محافظت وکړي. په دې اړه نور معلومات د امریکا غاک آشنا تلویزیون د همکار احمد شکیب دوست نه پر پورت کوي.
د سپتمبر په 19مه د امریکا په بمباریو کې شل کارګر چې د افغانستان په ختیځ کې د جلغوزو پر راټولولو بوخت وو وژل شو. لپیخې نه څو ساعته مخکې یو کس چې خلک د کار لپاره ګمارلی وو د غرونو د پاسه د ډرون الوتکې له ګرځېدو نه خبر شو. هغه سملاسي د ملي امنیت ادارې ته احوال ورکړی و چې په سیمه کې کارګران په کار بوخت دي. د امنیت مامورینو عزیز الرحمن ته ډاډ ورکړی و چې بمبار پرې نه
کیږي. تو یې مره میزنه، خیرات یې مره میزنه، مرده یې مره میزنه، زنده یې مره میزنه. او دروغ نیست که یک کار کرد ما بگویم چې سوان کرده ناموتو کده ما میکنه.
د سپتمبر د 19مې د پیښې په قربانیانو کې اووه کسه د یوې کورنۍ غړي. امریکا په هماغه ورځ اعلان وکړ چې د داعش شپاړس جنګیالي یې وژلي، خو کله چې قهرجنو کلیوالو مړي جلال آباد ته را انتقال کړل امریکایانو خپل دریځ بدل کړ او د تحقیقاتو ژمنه یې وکړه.
ایچال د خلک نه وه، څوک یو ځای کې زخمي وو، څوک بل ځای کې زخمي وو، څوک جنغزۍ کې نښتې وو، څوک داسې ونو کې نښتې وو. دی را کرته کوله دو د وینې چې وینه وه، وینه تنې روانه چغې ویلې ساړه وه، دو د خپل د سړو نه مړه شوه.
په بمباریو او د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل په تیرو اتلسو کلونو کې د امریکایي او افغان پوځیانو د ماموریت په وړاندې یوه لویه ننګونه بلل کېږي. د سی ای ای لخوا د روزل شوې خاصې 02 استخباراتي قطعې یو لړ عملیاتو هم اندېښنې زیاتې کړې دي. دغو پوځیانو په یو چاپه کې په جلال آباد کې څلور وروڼه ووژل. د 02 قطعې ویلي چې دغو وروڼو له مخالفینو سره همکاري کوله خو کورنۍ یې نه مني. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسوسییټډ خبري اژانس ته منلي چې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې خو د طالبانو برخلاف افغان پوځیان کوښښ کوي چې له عامو خلکو نه محافظت وکړي.
زه نه وایم چې د افغانانو لخوا ملکي خلک وژل شوي نه دي، خو لوی توپیر شته. طالبان په جوماتونو، ښوونځیو او واټونو کې خلک وژني، خو موږ ډېره هڅه کوو او زما ډېر لوړ هدفونه په یاد دي چې موږ یې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له ویرې پرېږدو.
د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې له 2009 کال را په دې خوا په جګړو کې څه ناڅه 16,000 کسان وژل شوي دي.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځون د کالینو اتحادیې رئیس.
امریکا غاک آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو د رایو په شمیرنه بوخت دی، د ولسمشرۍ نوماندان یو ځل بیا له ټاکنیزو کمیسیونونو غواړي چې یوازې بایومیټریک رای وشمیري او همدارنګه هیچا ته اجازه ورنکړي چې د دوی په چارو کې لاسوهنه وکړي. د ولسمشرۍ نوماند رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري، خو د ثبات او هم پالنې ټیم بیا ادا کوي چې د ولسمشرۍ ټاکنې په لومړي پړاو کې یو ټیم ګټلې دي. بلخوا ارګ د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هغه اداره دی چې ګواکې د بهرنیو چارو وزارت د ویان لری کول په ټاکنو پورې اړه لري. د امریکا غاک آشنا رادیو او تلویزیون خبریال حکمت سروش په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د رای شمیرنه او تصفیه روانه ده او د ټاکنو خپلواک کمیسون په شفاف ډول د دغې پروسې د مختبیولو ډاډ ورکوي، د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندان وایي چې کمیسون باید پاکې او تقلبي رایې بیلي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي.
و ما پولیتان استاد هستیم، شما رای شفاف از غیر شفاف جدا بسازین، نتایجی که او منجر به خیر و فلاح و نهادینه شدن دموکراسی شود و موجب برگشتاندن اعتماد به پروسه انتخابات شود و این خدمت شما میتونین در تاریخ افغانستان انجام بده.
د ولسمشرۍ نوماندان همدارنګه پر بهرنیو سفارتونو او ادارو ږغ کوي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنې ډډه وکړي. د دوی په خبره چې د ولسمشرۍ ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري.
د دولتي ټیمونو ترمنځ له ویرې څخه د ډکو ګواښونو دریز د ناورین لمن پراخه کړي او د ټاکنو مشروعیت یې په کلکه تر پوښتنې لاندې راوستي.
د ولسمشری د نوماند عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم بیا وایي چې کمیسون د رای د جدولونو پر ځای یوازې بایومیټریک رای وشمیري او یو ځل بیا ټینګار کوي چې ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي لري. ښاغلی عبدالله همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د لرې کولو په اړه د ولسمشری غنی حکم رد کړ. هغه وایي چې دغه ګام د ولسمشری له ټاکنو سره تړاو لري او صبغت الله احمدي د ټاکنو د پایلو تر معلومېدو کار کولای سي. ولسمشری ماڼۍ صبغت الله احمدي پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر په اړه دغه د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې تیره ورځ له دندې لرې کړ. شنونکي وایي چې د اساسي قانون سره سم ولسمشر غني کولای سي د نوي ولسمشر تر راتګ پورې له خپلو واکونو کار واخلي.
د اساسي قانون په څلور شپږمه ماده په دویمه فقره کې راغلی دی چې هغه اساسي ټکی د دولت د سیاست د جمهور رئیس واک دی چې هغه تعیینوي. لغله خاطر اقل ته ادعا کیږي چې ګویا وزارت خارجه خارجي سیاست تعیینوي، دا صحیح خبر نه ده، دا قانون سرغړونه ده.
ارګویلی چې په ترکمنستان کې پخوانی افغان سفیر میرویس ناب د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي همکاریو د مرستیالۍ ترڅنګ د نوي ویان تر معرفي پورې د سرپرست ویان په توګه چارې مخته وړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. د امریکا د ولسی جرګې دموکراتان د دغه اداګانو په برخه کې تحقیقات پر مخ بیایي څو دا ثابته کړي چې ولسمشر ټرمپ د خپل مقام نه په غیر قانوني توګه ګټه اخیسته ده. نور معلومات په دې اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار نسیم ستانیزینه په رپورټ کې اوري.
د امریکا د استخباراتو د چارواکو له جملې نه اوس دو تنو عمومي مفتش مایکل اټکنسن ته له قانون نه د شخصي ګټو په تړاو شکایت کړی دی.
comes from those corrupt president
we have from our tarikh ke trump zakhdir fasid jumhur rais the dai dai da rifasat tarif the
walasmashar donald trump da tahqiqat yow siyasi da sisabuli che da congress da mutabar democratan pa mashartaba rawana da pa de ke da walasi jargay da istikhbarat o rais adam shifham shamil da
this is a
دا د امریکا د خلکو پر خلاف دا مکر او فریب جرم ده. خو موږ د چالاک ادم شیف او ولسی جرګې د رئیس نانسی پلوسی او نورو ټولو سره په ګډه کار وکړو.
ولسمشر ټرمپ دا هم وایي چې دی په خپله لګیا دی چې له غلطو او غیر قانوني کارونو نه پرده پورته کړي.
زه د بایدن د انتخاباتي مبارزې پروا نه لرم، خو د اداري فساد پروا لرم.
خو دیموکراتان وایي چې ولسمشر ټرمپ له هغه سوګند نه سرغړونه کړې ده چې د جمهور ریاست د مقام په برخه کې کړی و.
The administration without justification
دغه ادارې لا کوم معقول دلیل نه پرتا 391 میلیون ډالر نظامی مرسته لا کمزوري اوکراین نه اشاره کړله. ولسمشر بیا پر یو بهرنی مشر فشار واچو چې د 2000 کال په انتخاباتو کې مداخله وکړي او د یو امریکایي تابعیت خلاف د سیاسي ګټو لپاره اقدامات وکړي. همدا کار لا قدرت نه د ناوړه ګټې پورته کولو کتابي تعریف دی.
د یوټا جمهوریت غوښتونکو سناتور میټ رامنی چې په شاز او نادره توګه پر ولسمشر ټرمپ انتقادونه کوي دغه ډرامه زورونکې بودی. خو یو بل جمهوریت غوښتونکو وایي ټرمپ خپل وظیفه اجرا کوي.
کوم د امریکایانو د مالی په پیسو لا اوکران سره مرسته کوي چې له روسي سره جګړه وکړي، خپل هیواد خپل ضرورت په لاره روان کړي او د ضرورت وړ امنیتي نظامی ولري، نو زه فکر کوم ولسمشر په دې باور دی چې دا خبره یقیني کړي چې هلته اداري فساد نشته.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په خه هم د جنجال تراکش ول، ځکه هغه ویلی و چې دای د ولسمشر ټرمپ او اوکرایني مشر په ټلیفوني خبرو کې حاضر و. د څو ډیپلوماټانو لیکلي معلومات نه هم دا معلومه شوه چې دوی د پردې تر شا په کلاس درلود.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
رپورټونه ته ادامه ورکاو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سوریه د شمال نه د امریکایي قواو د رایستلو په باب د خپل فیصله نه دفاع کړې ده، مګر دغه فیصله به د کوردانو په مشرۍ د سوریه دموکراتیک قواو ته خطر پېښ کړي. په موقع په دې اکله د امریکا غږ د خبريال جیف کاستر د رپورټ خلاصې ده.
د سپینې ماڼۍ په هغه اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خبره شوې ویل شوي چې امریکایي وسلوالې قوا به هلته د حمایوي رول نه لاس واخلي او په نظامي عملیاتو کې به هم ګډون نه کوي. دغه اعلامیه دا هم وایي چې امریکایي قواوو د داعش خلافت ته ماتې ورکړې او په عاجل ډول هلته بیا ظهور نشي کولی. د کوردانو یو خبري اژانس د دغه اعلامیې د خپرېدل نه څو ساعته وروسته داسې یو ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د امریکایي قواوو زری پوښونه ښکاري چې د امریکا بیرغ پرې رپېږي. د سوریې ډیموکراتیک قواوو په امریکا باندې اعتراضونه کړي او وایي چې امریکا د ترکیې او د متحده ایالاتو د موافقې په اساس خپل مسؤلیتونه نه پوره کوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې هغه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره د امریکایي قواوو د ایستلو د مسلې په باب ټلیفوني خبرې کړي دي. هغه وایي چې د هغې مسلې په باب د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل چې اوس هلته زموږ ملګري قوتونه خپل کار کولی شي او هغې ته به دوام ورکړي. د امریکا حکومت د دې اعلان هم کړی دی چې ترکیه به ډېر زر د سوریې په شمال کې خپل تعرضات پیل کاندي، خو مګر د سوریې ډیموکراتیک قواوې وایي چې دا به د داعش په ضد په جګړه باندې منفي اثر وکړي. امریکا دا هم ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې د مقاماتو سره به په جنیو کې یو عاجل ملاقات وکړي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې استازی وایي چې هغوی ډېر بد حالت ته ځانونه چمتو کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ترکیه په سوریه کې د دغو جګړو د شروع نه د هغه ملک د خاورې د تمامیت احترام کوي او هغې ته به اوس هم دوام ورکړي. د سوریې د ډیموکراتیک قواوو یو نطاق ویلي دي چې د ترکیې هر قسم حمله به ټوله سیمه بې ثباته کړي.
د کونړ په ولایت کې د پولیو واکسین تیر کمپاین کې 1,000 ماشومان له واکسینه بې برخې پاتې شوي دي چې ډېرې د داعش او طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي. نور حال د امریکا غا آشنا رادیو د خبریال زبی الله غازی پر رپورٹ کې اوري.
د کونړ په ولایت کې د واکسینو تیر کمپاین کې چې د سپتمبر په میاشت کې شوې چارواکي وایي لسګونه سره ماشومانو ته پکې واکسین نه دی رسیدلی. د کونړ روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق وایي دغه ماشومان ډیر د طالبانو او داعش تر واک لاندې سیمو کې پاتې شوي دي.
ماشومان چې دي تقریبا 1,000 ماشومان واکسین کړل او 1,000 ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شو. دا خو د کونړ یو خو د سرحدي ولسوالۍ دي لکه سرکانو، مروره، وټپور، دانګام، ناړۍ، پی چپه دره او هغه ساحې چې د داعش د لاس لاندې دي او شلتن هم پکې شامل دي.
نوموړی وایي د اګست میاشتې په کمپین کې له واکسینو د پاتې ماشومانو شمیره له 50,000 پورته وه، خو په سپتمبر کې بیرته راکمه شوه. هغه زیاتوي چې له طالبانو یې غوښتي چې تر واک لاندې سیمو کې د واکسینو رضاکاران پرېږدي.
اوس هم موږ هڅې کوو، موږ هغه کوم چې د طالبانو د لاس لاندې ساحې دي هغوی تمخواست کړی چې موږ سره په دې هغه له همکاري وکړي. هغوی یو څه همکاري ښودلې چې موږ سره په کلینیکونو کې واکسین د تطبیق آزاد کړی دی، خو نور هم په ساحو کې مونږ د هغوی نه هیله کوو ځکه دلته فعال ویروس موجود دی او بیا ګاونډي هیواد کې تقریبا تر دې دمانه 80 د پولیو پیښې دي. دا په خپله زموږ دپاره خطر دی، د دوی د بچو دپاره خطر دی. نو خواستم دی انشاءالله توقع لرو چې دغه تعداد راټیټ شي.
ولسی خلک هم وایي که طالبان خپلو سیمو کې د واکسینو کېدو ته اجازه ورکړي نو له واکسینو د پاتې ماشومانو شمیره نور هم راکمېدلی شي. طالبانو او داعش په خپلو سیمو کې واکسین بند کړي دي. د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوي چې ایوه د کونړ په وټپور کې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
رپورټونه د سیمې او نړۍ په اړه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د ښځو او ځوانانو استازو په کابل کې د ځوانانو د سولې په مشورتي جرګه کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې دوی ته د سولې په پروسه کې ونډه ورکړي او غوښتنو ته پام وکړي. د جرګې په اړه نور تفصیل د لیمینیازی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سلور د ولایتونو د ځوانانو او خزو استازي په کابل کې راټول شوي او د سولې په پروسه کې د خپل ونډې په اړه مشورې کوي. د سولې د جرګې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ځوانانو او خزو د پراخ ونډې او په دې پروسه کې د دوی غوښتنو او حقونو ته د پاملرنې لپاره رابلل شوي.
خزو شبکې د ځوانانو لپاره یو مشورتي جرګه جوړه کړې وه چې د ټول افغانستان ځوانان په دې کې ګډون کړی وو او د هغوی نظریات راټول شوي وو. د هغوی د نظریات نه د دې ورځې په آخر کې یو قطعنامه جوړیږي چې هغه قطعنامه د دولت سره د نهادونو سره د سولې د وزارت سره د ټولو سره شریکيږي.
د جرګې ګډونوال وایي چې د سولې په پروسه کې د خصو ګډون مهمه ورڅخناک دی.
خویندې هم صلح پروسې کې هم مهم رول لري او هم ضرورت لري، ځکه چیرې یو ملک صلح شتون ولري، صلح پرمختګ دی، صلح بیرغونه دی، او صلح په فضا کې کولای شي چې ټول هغه کړنې ترسره کړي چې دوی کولای شي چې خپل ژوند پر مخ بوزي. نو د خویندو هیله مم ده چې په افغانستان کې باید دوامدار صلح راشي او داسې صلح راشي چې د ټولو ژوند په امن کې وي او دوی کولای شي خپل اولادونه په سالم فضا کې وروزي.
دلته راغلی ښځې وایي چې دوی له سولې وروسته هم د خپلو حقونو او لاسته راوړنو پاتې کېدل غواړي.
ښځې هم باید په سوله کې ښکېل اوسي، ښځو ته په سوله کې ونډه ورکړل شي. یوازې سوله د ورونو لخوا د نارینهو لخوا مېسه نه شي راتلی. که چېرته ښځو ته پکې ونډه ورکړل شي او سالمه سوله اوسي چې هغې کې د ښځې حقوق پکې پر ځای اوسي، ښځه په سیاسي ډګر کې پکې برخوال اوسي، ښځه د اسلام په چوکاټ کې د نورو حقوقو څخه برخمنه اوسي، نو د دغې سولې غوښتونکي یو. موږ په دې مشورتي جرګه کې همدا په هدف باندې همدا په تړاو باندې ګډون ته راغلي یو.
د دغه جرګې مشورې او غوښتنه د یوې قطعنامې په بړه افغان حکومت ته سپارل کېږي.
خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دغه کمیسیون کې د جمهوري ریاست د ټاکنو د رایو د شمیرلو بهیر ښه په مخ روان دی او تمه یې دا ده چې لومړنۍ پایلې به د مهال ویش سره سمې د تلې په 28مه اعلان شي. په مو کې په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو مشرانو په دغو دوه کمیسیونو کې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو وروسته په ځان سره د رایو د شمیر د بهیر پر دوام یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو د اندېښنو په ځواب کې ویلي چې کارونه په سمه روان دي او تمه ده چې د ټاکنو لومړنۍ پیلې به د تلې په 28مه ورځ اعلان شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی د دوشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرانس په وینا کې چې دغه کمیسیون چارواکو سربیره د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس او چارواکي هم پکې حاضر وو، ویل چې
کارونه په دې روحیه روان دي چې موږ باید ژر او په سرعت کار وکړو تر څو د تلې 28مې نیټې ته چې د اکتوبر 19مه کېږي تر څو موږ د افغانستان د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړو.
د
ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس وویل چې ټول ټاکنیز مواد د ولایتونو څخه دغه کمیسیون ته رسېدلي او اوس د ټاکنو په ملي ډاټا سنټر کې د رایو د پیلو د داخلولو بهیر پیل شوی دی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکو دا ومنله چې د ټاکنو پورس دغه کمیسیون یو شمیر بایومیټریک دزګاوی بيزرک شوی او هم د زونو دزګاګانو څخه د معلوماتو چیپونه استل شوی دي. خو دغه کمیسیون یو کمشنر مولانا محمد عبد الله خبر اعلان کوي چې کمیسیون ډاډه دي چې دا وسایل به بیرته لاس راوړي.
سیستم تسلیم دهی بسیار واضح و
د دې لپاره چې د تسلیمي سیستم ډیر سرګند او د یو قاعده پر اساس جوړ شوی، هر چا چې له مرکز څخه دزګا اخیسته له مرکز څخه ولایت ته، له ولایت څخه ولسوالۍ ته، د ولسوالۍ څخه د رای اچونې محل ته، په همدې شکل باندې د دغه دزګاو بیرته ستنول هم په همدې بڑن تر سره کیږي. په هر پړاو کې چې دزګاو ورکه کیږي، د برېښنا چارجر یې ورکه کیږي او یا هم پرنټر یې، ان شاء الله بیرته مونډلې هم په همدې بڑن دی.
په دغه خبری کانفرنس کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس میرمن زهرا بیان شینواری هم خبر اعلان ته ویل چې دغه کمیسیون په ولایتونو کې د ټاکنو د ورځې د سرغړونو په اړه د شو شکایتونو د پلاتولو کار پیل کړی دی.
4528 شکایت راغلي دي چې په هغه کې 2 کټګوري موږ دا تقسیم بندي کړی دي او په سر تا سر د افغانستان په تمام ولایتو کې په مختلفو مراحل لکه ثبت، تصنیف، بررسی، تحقیق، ابلاغیه ده او په اخر کې هغوی ته ابلاغیه ورکول کېږي او که چیرې هغوی به قناعت ونه لري په ظرف درې ورځو کې دوی کولی سي دفتر مرکزي ته خپل شکایتونه ثبت کړي او استناف خواسي. کارونه الحمدلله ډیر ښه روان دي، په همغږۍ روان دي او نننۍ ناسته زموږ همغږۍ لپاره ده. موږ غوښته چې ملت ته ډاډ ورکړو چې کمیسیون د شکایت انتخابات یا کمیسیون انتخابات دواړه همغږي او یو ځای غواړي چې تورې رایې د سپینې رایې نه جلا کړي او د خلکو هغه پاک هاره چې د خپل ځایم دپاره یې کارولې ده هغوی ته ثابت سي چې واقعا دلته په بېطرفۍ او په شفافیت او مشترک او په همغږۍ کار کېږي.
د ټاکنو د قانون له مخې په ولایتونو کې د شکایتونو د ارزولو لپاره 15 ورځې په پام کې نیول شوي چې که چیرې اعتراض کوونکي د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیونونو د ولایتي دفترونو پر پریکړو راضي نه وي، د هغوی د اعتراض په صورت کې مرکزي دفتر د 3 ورځو په موده کې خپلې پریکړې صادروي. د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د چارواکو د وینا له مخې دا کمیسیون به هم خپلې پلټنې د مهال ویش له مخې په ټاکلې نیټه بشپړوي.
درنو واوریدم کو نیم ساعت دومه خبری پختو خبرونه په همدیزی پایتر سیگی بیا هم مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري په لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اوریدل مهیرو تر بیا